قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د اخري خبري غړی کې زه ګلیاز درته نیکی هلی وړاندې کوم. په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. په خبرونه کې مدلا د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د لومبي خبري غونډې حال راغونډ کړی دی. په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو برید په اړه هم رپورټ لرو. د دې نه علاوه قبایلي سیمو او افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. خو لومبي د دې سات مهم او تازه خبرونه له حسیبه شهید نه اورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سټډی کې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د چنګي پچک پوسټي د وسلوالو په برید کې لګ تر لګ 15 خاصادار وژل شوی او درې ژوبل دی. خو د خیبر ایجنسی یو شمېر اوسیدونکو د په اسلام آباد کې د پارلمنت مخې ته لاس په مظاهره پورې کړی دی. نن غرمه د کندهار ولایت د سپین بولډک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځان مرګ برید کې شپږ ویشت تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې افغان چارواکي وایي چې په دې کې یو استخباراتي چارواکی هم شامل دی. رپورټونه وایي چې د لیبیا د مشر معمر قذافي وفادار کونو ترابلس خار ته په 50 کیلومتر کې پروت زاویه خار کې د حکومت پر ضد مظاهره کوونکو برید کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان وایي د دې هیواد دوه جنگي بیړۍ چې د اونۍ د سویس نهر نه تیرې شوې اوس اسرائیل او اسرائیل پر اندېښنې خوده شانته ورسېدلې. پوره خبرونه واوري. د خبر ایجنسی یو شمېر اوسیدونکو نن په اسلام آباد کې د هیواد د پارلمنت مخې ته مظاهره کړې. د مشال رادیو د خبريالې د خبر لمخې مظاهره چیانو د خپلو هغو ځمکو د بیت الله سره وړلو غوښتنه کوله چې په وینا یې د اف سی ځواکونو پرې قبضه کړې ده. خو اف سی ځواکونو بیا د خبره رد کړې ده. په دې اړه به تفصیل پر روانه خبرونه کې واوري. د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د چنګي په چک پوسټه د وسلوالو په برید کې لږ تر لږ 15 خاصادار وژل شوي دي او درې ژوبل دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې چارواکو ویلي چې تیر شپه دغه خاصادار چک پوسټ کې په دنده لګیو چې پرې دازي وشوي. د دې برید پړه د عبد الله اعظم بریګیټ په نوم یوې وسلواله ډلې په غاړه اخیسته ده. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي د هغه لمړی کار د قبایلي سیمو او د صوبې امنیت پر ځای کول او پرمختیایي کارونه پر مخ بیول دي. نوموړي د خبرې د گورنر څوکۍ تر سنبالولو وروسته خبري غونډې ته نن په خپلې لمړنۍ وینا کې وکړي. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. نن غرمه د کندهار ولایت د سپین بولډک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځان مرګ برید کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان چارواکي وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې یو د استخباراتي کارکوونکي هم شامل دی. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د پیښې له پخلي سره چارواکو دا هم ویلي دي چې 14 هغه وخت وشو کله چې د ملي امنیت ځواکونو د یاد برید کوونکي د نیولو هڅه وکړه. په ترڅ کې د ملي امنیت څلور کارکوونکي ووژل شول او د یو ویشتنو ولسی وګړو په ګډون د ملي امنیت یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. په تیرو درې اونیو کې په افغانستان کې په ورته بریدونو کې لسلو زیات کسان ووژل شول. د دې برید پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. خو د دغه راز بریدونو پړه اکثرا وسلوال طالبان په غاړه اخلي. په لیبیا کې د پاکستان سفیر علي جاوید وایي چې په لیبیا کې اوسیدونکي ټول پاکستانیان محفوظ دي. د په خبره هیڅ یو پاکستانی نه مړ او زخمی دی. سفیر علي جاوید له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په لیبیا کې د اوسیدونکو پاکستانیانو شمېر 8000 تن ته رسیږي. په دوی کې 2000 پاکستانیان د مدغازی په کډکیچن ښار کې اوسیږي چې د هغوی له جملې څخه 1000 د لیبیا شهریت لري. دی وایي چې په بنغازی ښار کې پاکستان خپل قونسلګری نه لري خو هلته یې مشت استازی یا د رابطې کسان ټاکلي چې د مشته پاکستانیانو حال احوال ترې واخلي. په لیبیا کې پاکستانی سفیر علي جاوید وویل چې د دوی لمړنۍ ترجیح په بنغازی کې مشت پاکستانیانو په خوندي ساتلو ته ده. رپورټونه وایي چې د لیبیا د مشر معمر قذافي وفادار ځواکونو ترابلس ښار ته په 50 کیلومتر کې پروت زاویه ښار کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو برید کړی دی. د ځواکونو په یو جماعت کې وروسته له هغې په مظاهره کوونکو د توغندیو او خودکار وسلو برید وکړ چې د سیمې د پرېښودو څخه یې انکار وکړ. عیني شاهدانو بېلابېل خبري اژانسونو ته وویل چې د جماعت دننه او بهر ګڼو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د حکومت لخوا په ولسه د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې دا د وینې تویول د برداشت وړ نه دي. په سپینه ماڼۍ کې د لیبیا د حالاتو په اړه خپلې لړمبنې وینا کې ولسمشر اوباما وویل چې په لیبیا کې د انساني حقونو د سرغړونې په اړه د دغه هیواد د حکومت سره احتساب کول پکار دي. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان وایي د دې هیواد دوه جنگي بیړۍ چې دا اونۍ د سویس نهر نه تیر شوي او اسرایلو پرې اندېښنه ښودلې وه اوس شام ته رسېدلې دي. دا جنگي بیړۍ په ایران کې د 1909 اسلامي انقلاب راهیسې لومړني جهازونه دي چې سویس ته روانې شوي دي. اسرایلو د ایران دا کار یو پارونه ګڼلې او خپل سمندري ځواکونه یې بیړني حالت او خطر ته چمتو کړي دي. خو د ایران د سمندري ځواکونو قماندان حبیب الله سریاري ویلي چې دا بیړۍ په دوستانه سفر دی او سیمې ته کوم ګواښ نه پیښوي. او اوس هم د کرکټ په اړه درته خبر. د کرکټ نړیوال کپ کې د ویست انډیز او سویلي افریقا ترمنځ لوبه اخري شیبو ته رسیدلې. د ویست انډیز په خپل اړومبۍ پاڼه کې تر دې دمه په 3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوسېدو سره 213 منډې جوړې کړې دي. دا لوبه د هند سرخار نیو ډیلی کې روانه ده. د تر دې دمه د سیمې او نړۍ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په مشال رادیو کې مو د حسیبه شهید نه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې واوره چې د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وای چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیا کارونه هم د حکومت ترجیح ده.
چې ترجیحات زموږ دا مطلب نه دی چې اول به موږ پیسه ولو او بیا به موږ development go. Development and restoration of peace, they must go together.
خبر ایجنسی کې وسلوال بریټ کې 15 خاصدار وژل شوی دی. د پېښور یو کارپو اقبال خټک وای په خبر ایجنسی کې لډیر مودي رئیسی فوزی عملیات روان دي.
په بارہ تحصیل کې د 1300 کلونو نه کړچو لګیدل دي. خو دا حالات چې دي خرابې دي. خو خوای ترتلانه دي روان.
په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د ولس را پارولو په اړه هم راپور لرو. او یو مذهبي ګوند مشر قاضي حسین احمد وای مذهبي ګوندونه مسلکي تړاوونه لري.
مذهبي جماعتونو چې څه تړاو دی د خپل مسلکي وابستګولو اوچت شي او د دین او د اسلام لپاره کار.
لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافی پر ضد مظاهری روان دي. مشال ریډیو په لیبیا کې د پاکستان سفیر علي جاوید سره ځانګړي مارکه کړې ده او ریدلې مهیروي. او قدرمن اوریدونکو، د کرکټ نړیوال کپ کې د ویست انډیز او سویلي افریقا ترمنځ روان لوبې د حال نه هم خبرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د خبری غړی ته غوږی. دا وخت په پیښور کې 8 منټه د پاسه 15 بجې شوی دی. د دې سات اړومبه خبر. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی چې په دوی با په خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه په قبایلی سیمو کې د امنیت راوستو ترڅنګ پرمختیا کارونه هم پرمخ بیای. نوموړي دا خبرې په خپل لومړی خبری غونډه کې کړی ده چې د مشال ریډیو خبریال خالد خان پرې دا راپور راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې پر وسلوالو بلوچ ډلو هم غږ کړی دی چې په بلوچستان کې د پر حکومتي کارکونکو او نابلوڅو وګړو د بریدونو له لارې د عامو وګړو په نښه کول ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې لیکي په 13 میاشتو کې لږ تر لږه 90 بلوچ فعالین، استادان، خبریالان او قانون پوهان ورک شوي او یا هم وژل شوي دي. په رپورت کې لیکل شوي د معلوماتو پر اساس زیاتره بلوچستان تر وژلو وروسته غورځول شوي دي. همداراز په مرمیو سوري مړي چې ورباندې د شکنجه کولو یا ځورونې نښې هم لیدل شوي د بلوچستان له بیلابیلو سیمو میندل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د آرام سمندرګي د سیمې رئیس سیم ظفر وایي دا وحشتونه په ډیره بدنامه طریقه ترسره کیږي. نوموړی وایي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د خلکو د ورکېدو او وژنې عمل ګړندی شوی دی. سیم ظفر زیاتوي د باوري پلټنو پر اساس دا ثبات شوی ده چې د پاکستان د حکومت او د بلوچانو ترمنځ باید باور وزېږول شي. د بخښنې د نړیوال سازمان رپورټ لیکي د ښکار شویو بلوچانو خپلوان د دې وژنو او بیا په کوم ځای کې د مړو د غورځونو د پیښو پړه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د فرنټیر کورپس یا اف سي پر امنیتي ځواک او د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د ښکار شویو بلوچانو د خپلوانو لخلې د پاکستان د فرنټیر کورپس پر سرتیرو تور پورې شوی چې په دریشي یا وردی کې چې ورسره په عامو جامو کې هم خلک ول راغلي او بلوچان یې له ځانه سره بیولی دي. په دې رپورټ کې لیکل شوی چې امنیتي ځواکونه له دې تورونو انکار کوي او دا دروغ بولي او سرباری دا دعوه کوي چې د بلوچ وسلوالو ډلو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله دا کسان وژل شوی دی. د بخنې د نړیوال سازمان د آسیا د آرام سمندرګي د سیمې مشر سیم ظفر وای په بلوچستان کې او ان په پاکستان کې هم د بشري حقوقو د بحران معاملې لپامه غورځول شوی دی. نو موړ وای په زورګونو خلک نه یوازې د هدا لوتلې محرومۍ ښکار دي، بلکې په پراخه سطحه د توپیر پالنې، ناامنۍ او له بشري حقوقو د سرغړونې ښکار دي. سیم ظفر وای له امنیتي ادارو سره تړلې له بشري حقوقو د سرغړونو خبرونو د ورکو شویو کسانو په کورنیو کې د ویرې فضا زیږولې ده، او دا خلک زخت ویریږي چې کچېری غږ یې پورته کړ او یا یې څه وویل نو امنیتي ادارې به د دوی د کورنۍ غړي یا خپلوان چې ورسره دي یا به یې ووژني او یا به هم د غبرګون په توګه د دوی بل کوم کس وتښتوي. د بخښنې د نړیوال سازمان رپورټ بیا دا هم وایي چې بلوڅ وسلوالو ډلو هم د ګاز پر پایپونو د ګڼ شمېر بمي بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده چې د سوخت د موادو کمښت را پیدا کړی دی. په دې سیمه کې فرقه ییزې نښتې هم زیاتې شوې دي، او د بخښنې د نړیوال سازمان په خبره د بلوچستان هزاره شیعه ټولنه دعوه کوي چې له 2004 زیږیز کال راهیسې وسلوالو طالبانو او سنی سخت دریزه ډلو د دوی د ټولنې په سلګونو کسان وژلي دي. هلته د پاکستان حکومت بیا د بلوچستان لپاره د 2009 میلادي کال په نومبر کې د آغاز حقوق بلوچستان په نامه یو اقتصادي او سیاسي پروګرام پیل کړ. خو د پاکستان د انګریزي ژبه ورځپاڼه ډان لیکي په دې ترڅ کې یوازې څلورمه برخه کار شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د دې رپورټ په اړه مو چې هڅه وکړه د پاکستان د حکومت او د پوځ د چارواکو نظر معلوم کړو نو بریالي نشو. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ویاند میجر جنرل اثر عباس د دې رپورټ تر لیکنې په یو غونډه کې بوختو، او د دې ادارې یو بل چارواکي کرنل شرجیل وویل په دې موضوع هیڅ نشي ویلی. هلته په بلوچستان کې د صوبې یا د ولایت د کورنیو چارو وزیر میر ظفرالله زهری هم وویل چې د امنیت په اړه په یوه غونډه کې مصروف دی. د بلوچستان د فرنټیر کارپس امنیتی ځواک ویان مرتضی بیگ د ټلیفون له لارې وویل چې په دې موضوع هیڅ مسؤلیت نه لري چې خبرې وکړي. موږ د پاکستان د کورنیو چارو له دولتي وزیر سره هم په خبرو کولو بریالي نشو.
قدرمنه اوریدونکو، لومبه بخنه غواړو چې کوم د رپور کوم سری زمنګ ویلی وا چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر لومړی خبری غونډه هغه رپور ودته روسته وړاندې کو. دا رپور چې تاسو کوم اوس اوریدلو دا د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل پخپل یو رپور کې پر پاکستان حکومت غږ کړی چې په سمدستي ډول دي د بلوچستان کې د خلکو د ورجلو او تختولو په اړه محاسبه وکړي. د دې رپور مهم ټکی چې دی هغه پامیر ساحل وړاندې کول.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو په د مشال رادیو خبرونو کې واوریدل چې په لیبیا کې حالات کړکېچن شوي دي، او د تازه معلوماتو تر مخه حالات چې دي هغه ګډوډي له خوا روان دي، او معمر قذافي له خوا نه د چکم ملک زیاتره برخو کې چې دي پاسون شوي دي، او حکومت له خوا نه د لیبیا د حکومت له خوا نه په مظاهره چانو د زور زبردستی هغه هم روان دي، او ترابلس کې چکم د سر خار دي، نو هغه کې د حکومت د چکم حامی فوجیان دي دا غي لوی شمیر چې دي هغه پر ځای کړی شوی دي. هم دغه شانی په خار کې لوی چکم زین دي په هغه کې ټینکونه غش کوي. هم دغه شان د غیر ملکیانو د رابستو لپاره هم هسي روان دي. د مشال ریډیو زمونږ همکار چې دا وخت مجید بابر ما سره په سټوډیو کې ناشته دي، لکه شیبه وړاندې په لیبیا کې د پاکستان سفیر علي جاوید سره مرکه کړی ده. نو علي جاوید سره تاسو کې په حال لکه درمن اوردون کو خبر کې مجید باب
ډیر ډیر مننه ګولیا صاحب. لکه شی به مخ کې د پاکستان په لیبیا کې د پاکستان سفیر علي جاوید وای چې په لیبیا کې اوسیدونکو ټول پاکستانیان محفوظ دي. د په خبره هیڅ یو پاکستانی نه مړ او زخمی دي. هغه په لیبیا کې میشته پاکستانیانو ته وویل چې له سفرونو ډډه وکړي او کورونو کې دي پاتې شي. دوای چې لایو خار نبل خار ته سفر محفوظ نه دی، نو خبره دا ده چې په دې حالاتو کې لایو خار نبل خار ته سفر ونه کړي او آرام وسی او په خپل کورونو کې دی پاتې شي.
The total number of Pakistanis as you may be knowing is 18,000 estimated who are residing in all across the different cities in Libya.
د لیبیا د سرخار ترابلس پاړه دی وای چې بازارونه تړل شوې دي، خو هوایي میدان کې الوتکې زیرازي، او نن هم یو شمیر پاکستانیان خپل ملک ته ولاړ. په لیبیا کې ټول څومره پاکستانیان اوسېږي سفیر علي جاوید Why?
The total number of Pakistanis, as you may be knowing, is 18,000 estimated, who are residing in all across the different cities in Libya.
سفیر علی جاوید له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په لیبیا کې د اوسیدونکو پاکستانیانو شمیر 18,000 تنو ته رسیږي چې په دوی کې 2,000 پاکستانیان د بنغازی په کړکیچن ښار کې اوسیږي چې د هغوی له جملې څخه 1,100 د لیبیا شهریت لري. دی وایي چې په بنغازی ښار کې پاکستان خپل کونسلګری نه لري خو هلته یې میشت استادان رابطې کسان ټاکلي دي چې د میشته پاکستانیانو حال احوال ترې واخلي. په لیبیا کې پاکستانی سفیر علی جاوید وویل چې د دوی لومړی ترجیح په بنغازی ښار کې میشت پاکستانیانو په خوندي توګه خپل هیواد ته ستنول دي. دی وایي چې تروسه 3,000 پاکستانیانو ورسره رابطه کړې چې خپل ملک ته ولاړ شي. د ده په خبره چې د تلونکو پاکستانیانو لپاره تر ټولو خوندي او غوره سمندري لاره ده چې خپلو کورونو ته وګرځي. سفیر علی جاوید په لیبیا کې میشت پاکستانی سفارتکارانو په اړه وویل چې هغوی بې له خنډ او مشکل څخه خپل کار ته ځي راځي. دی وایي که څوک د خپلو خپلوانو په اړه حال احوال اخلي نو په دې ټلیفوني شمیرو له سفارت سره اړیکې وساتي. د لیبیا د هیواد کوډ دی 2182349192. د سفیر علی جاوید نمبر دی 2183601 2183601.
قدرمن اوریدونکو دا مجید بابر چې د لیبیا کې د پاکستان سفیر علی جاوید سره ځانګړی مرکه کړې و او د لیبیا کې موجود د پاکستانیانو د حال نه خبرولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس قدرمن اوریدونکو زو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور ته. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویل دي چې دوی به په خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه په قبایلی سیمو کې د امنیت راوستو ترڅنګ پرمختیا کارونه هم پر مخ بیای. نوموړي دا خبرې په خپل لومړی خبری غونډه کې کړي چې د مشال ریډیو خبريال خالد خان پر دا راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر پر لومبنی خبری کانفرنس کې ویلي چې هغه به په قبایلی سیمو کې د امن راوستو سره سره د پرمختګ کارونو لپاره خپلې هڅې کوي چرته چې د تخګری او خراب امنیتي وضع له وجې ډېر زیات ځاني او مالي زیان شوی دی. د چهارشنبې په شپه ځایي خبریالو په اعزاز کې یو اشایې ته گورنر مسعود کوثر وویل چې د تخګری په وجه په قبایلی سیمه کې چې کوم تباهي شوی ده هغه خو نه په ملکی او نه نړیواله کچه محسوس شوی یا اوچته کړی شوی. په فاټا کې د امن قائمولو او د پرمختګ کارونو په هکله گورنر وایي
ترقی واړو چې هغه ښکاري چې اوسه پورې دا پرسپشن دی چې ترقی کیږي خو یا په کتابونو کې یا نه دا څه د تباهۍ سره د ډیسټرکشن سره څه نقصانات شوي دي. خو ما دا خبره هم کړې چې ترجیحات زموږ دا مطلب نه دی چې اول به موږ پیس راولو او بیا به موږ development go. Development and restoration of peace, they must go together. Dama khul da khaish de chida sabana chide amaga projects sam pakhwala goram chikam projects chide no aga aga ki gi lagya de aw da hoy kam stage de da perception chikam de da ba mu khatma khalko sara milaw shu jyat jyat da mukhtalif شوبو سره چې کوم خلک تعلق لري ځکه چې د بزنسمن یو خپل پرابلم دي د زمیندار خپل پرابلم دي دا چې کوم پرابلم جوړ شوی دی نو دا خو دی ار افیکټینګ ایوری واک اف لایف.
په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو په حق لا گورنر مسعود کوثر وویل چې په دې اکلا د پاکستان حکومت خپل دریځ څرګند کړی دی او د داسې حملو یې غندنه کړې د کوم لوجې چې بې ګناه خلک وجل کیږي. د یو پښتنې په ځواب کې گورنر وویل چې افغانستان کې امن او سوکالی د پاکستان په حق کې ده. د زیاته کړه چې د افغانستان مسله به افغانان په خپل حل کوي او د پاکستان حکومت به په دې لړ کې دوی سره هر مرسته او کمک کوي.
کله پورې زموږ په دې برادر ملک کې امن نه راغلی نو هغه وخت پورې به دا مشکلات به یې کم چې پاکستان کې موجوده او دا افغانستان دا مسئلے چکم دی نو بنیادی طور باندھے افغانان چکم دی آوی با حلقی صرف منکا سا آگے کے رول پلے کولی شنو آگا دائے چھے منگا آوی سرا پا امن راوستو کے امدادو کو او دا زمان خیلے چھے دا دا پاکستان یو کنسسن پالیسی دا
دا خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر اوی چھے آگا با پا صوبہ کی جمہوری حکومت سرا پورا تعاون کوی جکا چھے آگا دا عوامی نیشنل گند او پاکستان پیپل پارٹی پا خواہا گورنر ٹاکل شوی دے او آگا با دا صوبے دا معاملاتو سرا سرا دا قبائلی سی مستنزی دا ٹول سیاسی گند دونو او قبائلی مشران و پمرستا حلقوی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوس قدر من اوریدونکو زو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې خاصدارو په یو پوسټه د وسلوالو برید کې 15 خاصدار وژل شوی دي او 2 نور روبل شوی دي. فرحات چینواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د خاصدارو ځواک په یو چک پوسټه باندې د نصرګند وسلوالو په بریدونو کې 15 خاصدار وژل شوی دي او 2 نور پکې جوبل دي. د لنډ کوتل پولیټیکل چارواکی وایي چې بیګاش په دا پیښه هغه محل رامنځته شوه چې کله د خاصدارو ځواک د تنانو په پاک افغان لوی لار باندې د چنګې په چک پوسټه کې خپل ډیوټي تر سره کوله. نامعلومه تنانو پرې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د خاصدارو 15 تنان وژل شول او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې 4 تنان ځای په ځای وژل شوي وو او یو تن پکې په روغتون کې سا ورکړه. د لنډ کوتل چارواکی وایي چې دوی په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو لا تر دې دمه د دغه پیښې په تور کې څوک نه دی نیولی. او د دغه پیښې پړه عبدالله ازام بریګیډ نومې ډلې مشال ریډیو سره د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د تماس نیولو په وخت په خپله غاړه باندې اخیستې ده. د ذکر وړ ده چې د تیرې ډېرې مودې راهسې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خاصدارو په چک پوستو باندې بریدونه ترسره کیږي او یو شمېر ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې په خیبر ایجنسی کې د وسله والو لخوا په امنیتي اهلکارو بریدونه بیا زیات شوي دي. د دې څه وجه کې دي چې په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په پېښور کې یو کارپو اقبال خټک سره مرکه کړي او پړومبي کې تي پروختلي دي چې په خیبر ایجنسی کې د امنیتي چارواکو د وژنې پړه په غاړه خستون کې عبدالله اعظم ګوند یا بریګیډ سوق دي.
د دغه تنظیم په حواله سره خو ډېر زیات معلومات مخکله نه دي راغلي. صرف کله چې دغه شان د سپې خوشې نو دی لاړه خلغه زمواره هغه سلو دغه نوم ورکړ شوی. خو داسې دي چې هغه یو کس په نامه باندې د جهاد په حواله سره یو خپل خاص نظر لرلو. هغه د جهاد په حواله سره ډېر زیات لیکل کړي دي، کتابونه لیکلي دي، او د دغه لیکونه چې دي د قبایلي سیمو کې د طالبانو په نظر کې ډېر ښه ګڼل کېږي. او کچره چې تاسو د طالبانو کمانډر سره یا مشر سره ملاقات کوئ نو دغه کتاب تعالی هم توفه کېدل درکې. نو عبدالعظم چې دی یو ډېر نظریاتي یو سوچ لري او هغه سوچ دا دی چې جهاد. نو دغه ګروپ خو تر دغه پورې دغه خیبر ایجنسی کې دغه مشکلات رامخته کړي دي. او بل دا چې موږ وینو چې په خیبر ایجنسی کې ډېر وخت نه د فوجي عملیات روان دي. په باړه تحصیل کې د 1300 کلونو نه خرچو لګېدلې ده، خو دغه حالات چې دي خرابېږي. خو خو خوالي طرف ته لانه دي روان.
مقبل خټک سے پښتون هم دغه تلته دار پورته کیږي چې لکه د څه مودې رئیس دغه تلته په باړه کې عملیات روان دي، په خبر ایجنسی کې عملیات روان دي، او حکومت هم بار بار وایي چې دغه علاقې دغه سیمې چې کوم دي هغه موږ پاکې کړې دي د وسلوالو طالبانو څخه. نو بیا څرنګه دا وسلوال طالبان دغه سیمو ته راشي؟
دا یو ډېر سخت جنگ هم دی او ډېر وخت باخلي په دغه جنگ ګټلو کې هم هیڅ شک نشته. خو بیا هم باید چې موږ کسه کامیابی ترلاسه کیږي سرکاري فوجانو ته باید چې په هغه کامیابی موږ نوره کامیابی به حاصل کړو. په دغه شان ښکاري چې موږ کامیابی حاصل کړو د هغه کامیابی پسې دویمه کامیابی مخته نه راځي. نو دغه مخال کې مشکل غږ دا دی چې مونږ همغه یو کامیابی ونیسو او هغې نه مخته بیا چې دی ګامونه اخیستل ګران شي. او په خیبر جلسه کې خو یقینا څه وخت کې صورتحال حالات ډېر زیات خراب شوي وو، د نیټو سپلائی تقریبا بند شوی وو. یو وخت کې بیا څه عملیاتو شو نو هغه حالات لږ ښه شوي وو، خو دغه حالات څو ورځو یا څو میاشتو چې لپاره ښه شي نو د هغې نه بعد بیا خراب شي.
اقبال خټک صاحب، څرنګه تاسو ویلې چې په خیبر ایجنسۍ کې اوس بیا حالات چې کوم دی هغه خراب شوی دی، دغه رنګ د وسلوالو طالبانو له خوا چې کوم دی په دغه سي بریدونه مخ ته راځي، او بل خوا چې کوم دی د ریمنډیوس چې کوم مسله د کوم چې امریکایي وګړي دی د هغه په اړه چې کوم مسله د کوم خبرې اترې دي، د هغې له وجې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې چې کوم دی هغه کې ترنګلتیا پیدا شوي، نو تاسو څه وایئ چې د یو بل سره تړون خو نه خوري؟
وای لکه دا وخت کې حکومت ته هم ډېر مشکلات کې د ریمنډیوس په حواله سره، د دغه یو کس په کېدای شي چې د حواله سره د امریکا د پاکستان سیاسي او سفارتي ډیپلوماتي او فوجي کم ښه تعلقات دي، هغې ته چته نقصان نه رسي. نو دغه وخت کې چې کم کله چې حکومت په مشکل کې دی، نو ما خیال کې هغه تنظیمونه چې دې وخت کې د 1300 کلونو نه پاکستان کې دغه شانت بریدونه کوي، نو هغه هم فشار پیدا کولو کوشش به ضرور کوي. او په مثال کې تاسو ګورئ چې سو ورځو هفتونه دغه شانت بریدونه زیات شوي دي، او ما په خیال کې دا کوشش به موږ غوي چې په حکومت باندې نور فشار راوستل شي او حکومت سوچ کولو ته او د سیاسي فیصلو کولو ته پرې نه خو دي شي چې هغه نه په دغه هیواد کې حالات ښه شي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمنګ همکار اسرار عالم مومن چې په پیښور کې یو کارپو اقبال خټک سره په خبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا په امنیتي اهلکارو د بریدونو د زیاتوالي په اړه مرکه کوله.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجه.
قدرمن اوریدونکو، تاسې د مشال رادیو د اخري خبري غړی ته غوږی وزو. سرخار اسلام آباد ته د بشري حقوقو ادارې نېشنل کمیشن اف سټېټس آن سټېټس اف وومن د زنانو پر ضد د جنسي تیری په حق له د قانون عملی کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا قانون په کال 2010 کې منظور کړی شوی وو چې تر مخه په دفترونو کې د کارکونکو خوځو د عزت تحفظ یقیني کول وو. په دې اړه د اسلام آباد نه انیسا اجمل دا راپور لري.
اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه چې فرنټیر کور په شاکس کې د دوی د 2001 نه په زیات ځمکه قبضه کړې ده او باید چې حکومت دغه ناجایزه قبضه ختم کړي. په دغه موقعه موجود مظاهرچیانو مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا مسله چې درې میاشتې مخکې د جمرود په علاقه شاکس وردوي هغه کې تقریبا د درې میاشتو نه فرنټیر کور اهلکارو یو ناجایزه قبضه وکړه. 2001 ابوز مکه تقریبا هغه په خپل قبضه کې واغست، هغه باندې باندې ول شروع کا. موږ دا غنه بعد یو پروټیست شروع کا او میډیا باندې اپیل نو کړ صدر پاکستان نو واخل تر انسپکټر جنرال فرنٹیئر کور پورې. بیا غنه بعد موږ درنه وکړې بوکر تر کې پونه ول غل خبر پختون خوا کې خو غې څه سره نه غي.
داغه کې موږ تقریبا 50,000 کسان یو، سب کې کورونا دې سم داسې غیر او غنه کورونا لم نوټس ور کړی چې وځو وا غیر هم ځکه یې نیولې په باندې دیوالې شروع کړې.
برکت افریده تمام فټه کې پولیټیکل اتارټیز اختیارات کم شوي دي، نو او چې کوم د دې په حال کې د نمازرات کړي چې زمونږ د وس خبرې نه دي.
نو مونږ تر هغه پورې دلته نوستو چې تر کومه پورې هغه قبضه د پرې خنوي کمرو ک باران وی کا سړوي دلته تر هغه پورې مونږ نوستو.
مظاهر چانو زیاته کړله چې هغه د سیمه منتخب غړو سره هم په دې حق لا خبرې اترې کړې دي، خو تر دې دمه د هغه مطالبې نه دي منل شوی او وس چې تر څومره پورې حکومت داغي مطالبې نه دي منلې تر هغه وخت پورې به هغه د پارلیمان د ودانې مخې ته ناست وي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو په پیښور کې 15 بجې شوې دي د خبرونو لنډیز ته زو حسیب شهید ته چې دا وخت ما سره سټوډیو کې ناست ده.
په لیبیا کې د پاکستان سفیر علی جاوید وایي چې په لیبیا کې اوسیدونکي ټول پاکستانیان محفوظ دي. د خبره هیڅ یو پاکستانی نه مړ او نه هم زخمی دي. د خیبر ایجنسی یو شمېر اوسیدونکو په اسلام آباد کې مظاهره کړې دي. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د چنګي په چک پوسټ او د وسابالو په برید کې لږتر لږ 50 خاصادار وژل شوی دي او درې ژوبل دي. د نن غرمه د کندهار ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ د ویش په بازار کې یو موټر بم ځانمرګي برید کې شپږ کشتنو ته مرګ ژوبله وخته ده. رپورټونه وایي چې د لیبیا د مشر عمر قذافی وفادار ځواکونو ترابلس ښار ته په 50 کیلومتره کې پروت زاویا ښار کې د حکومت پر ضد مظاهره کوونکو بریدونه کړي دي. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان وایي د هیواد دوه جنگي بیړۍ چې د اونۍ د سویس نهر نه تیر شوي او اسرائیل پرې اندېښنه ښودلې اوس شام ته رسیدلې دي. او د ویست انډیز او سویلي افریقا ترمنځ په لوبه کې ویست انډیز سویلي افریقا ته د 230 منډو هدف وټاکو.
قدرمن اوریدونکو حسیب شهید وا چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو او زو نړیوال او مقامی ورسپانډو ته د کتنې ته ډان ورسپانډو په پا پاکستان کې د امنیت او د ژوند په ساتنه کې د پولیسو د ناکامۍ په اړه لیکي او وایي چې د پاکستان نه اوس هغه هیواد جوړ دی چې پکې پولیس د انسان ژوند خوندي نشي ساتلی. نو ځکه اوس به د کرکټ نړیوال کپ غونډې لوبې د دې وطن په خاوره نه تر سره کیږي. ملیه امیرزاده دا مقاله لوستي او تاسو ته د مهم ټکی وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال عرفان حسین لیکي چې کله یې په ډاکا کې د کرکټ نړیوال کپ لوبو پرانیسته وکتله نو دا احساس ورته وشو چې په کاروا پاکستان هم د دې لوبو کوربه هیوادونو کې شامل وو. خو په پاکستان کې د تشدد مخ په زیاتېدونکې لړۍ او دوه کاله وړاندې په لاهور کې د سریلنکا په کرکټ ټیم د ترهګریز برید وروسته پاکستان اوس هغه هیواد دی چې بهرني لوبغاړو لپاره یو خوندي ځای نه دی پاتې او خپله د پاکستان لوبغاړي په خپله خاوره د لوبو کولو پر ځای نورو هیوادونو کې لوبو کولو ته مجبور دی. دا یو خپکونکې حقیقت دی چې حکومت اوس نه د بهرني خلکو او نه د خپلو سیاسي مشرانو ساتنه کولی شي. مثال یې په روسیو کې د پنجاب گورنر د سلمان تاثیر دردناکه وژنه ده. ورځپاڼه زیاتوي حکومت د سریلنکا کرکټ ټیم ته دا باور ورکړی چې هغه غوندې ساتنه به کوي لکه څنګه چې د وزیر اعظم او یا د صدر حفاظت کیږي. خو د پولیسو هغه مشر چاته چې دا دنده سپارل شوې وه د برید پر وخت په کور کې په چای څکلو کې بوخت وو. دغه راز د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د بېنظیر بوټو د ساتنې لپاره ټاکل شوی پولیس هم بے پروا وو. د لیکوال په خبره کله چې د پارلمان غړي د شری رحمان جون ته دړکې وي نو د لندن ورته یو ملګری یو خط ولیکلو چې باید د بهادر خزی د حکومت له طرفه په رسمي توګه ساتنه وشي. خو د لیکوال په خیال د حکومت په پرتله د نوموړي د حفاظت خپل انتظام د هغې لپاره زیات ښه دی او دا چې یو وزیر ورته د ملک نه بهر د تللو په اړه وویل حکومت لپاره دا د شرم نه ډکه یوه خبره ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري کیدی شي یوازې د پوځ خاص یونټ په سمه توګه د لوړ پوړو حکومتي شخصیاتو د ساتنې وړتیا لري. خو بیا د پرویز مشرف سره د پوځ د خدمتونو خاص ډلې یا اس اس جی کمانډوز پوځیان موجود وو. خو بیا هم پرې دوه وارې ناکامه بریدونه وشو چې پکې د هوایي ځواکونو چارواکي ککړ وو. د دې نه دا ښکاري چې سخت دریزي په دې هیواد کې تر کومه حده خوره شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دا رښتیا ده یو وژونکي چې په ښه اراده لري په هر هیواد کې په برید کولو کې بریالی کېدلی شي. د مثال په توګه په امریکا کې د ساتنې د ټینګ انتظاماتو نه پرته د کینیډي د کورنۍ دوه ورونه وژل شو. نو هغه ټول سیاسي مشران چې د اولس سره یو ځای کیږي ژوند باید د خطر سره مخامخ وي. خو فرق دا دی چې په پاکستان کې داسې ښکاري چې پولیس اوس هغه جذبه نه لري او نه هم سمه روزنه کیږي چې په ملک کې دننه خراب تعلیمي نظام او په ټولنه کې رشوتونو سره تړاو لري. د لیکوال په خبره د دې ترڅنګ د سخت دریځې کومه پروپاګاندا چې د ټي وي او د نصابي نظام له لارې په سیستم کې خورېږي باید موږ پرې حیران نشو. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې ترهګر د پولیسو نه زیاته جذبه لري رسپاړه لیکي په پاکستان کې پولیس یو بیزره او بے همته قوت دی چې پرې ترهګر بریدونه کوي او عام اولس او مشران پرې تور لګوي چې د خلکو په ساتنه کې ناکامه دي خو موږ دا هم وینو چې د ځانمرګي برید کوونکو مخه نیول یو ناممکنه کار وي رسپاړه زیاتوي په نورو هیوادونو کې پولیس د پلان ترسره کولو نه مخکې ترهګر ونیسي او بیا ورته عدالت له طرفه سخت او سزا ورکړل شي هو په پاکستان کې په کلونو د دې خلکو قانوني کاروایی روانه وي او ځینې شکمنه کسانو ته ضمانت هم ورکړل شي چې دوی بیا خپل ماموریت پر مخ بوزي په ورځپاڼه کې خبریال لیکي په پاکستان کې د جرمونو د پلټنې لپاره د ګوتو نخې اخیستلو نظام هم ښه نه دی چې په اوسني وخت کې د یو هیواد لپاره یو ناممکنه خبره نه ده د خبریال په خبره که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرۍ پر ضد د پولیسو نوې یونټې جوړیږي او یا هم نوی قانون پلی کیږي خو ضرورت دې ته دی چې په موجوده قانون باندې دې پکل کتوګه عمل وشي خو د دې لپاره د روزل شوی او د ماهر پولیسو ضرورت دی د دې سربیره پولیسو ته د سیاسي ملاتړ هم ډیر ضرورت دی
قدرمن اوریدونکو د پاکستان په سیاست کې د نورو ترڅنګ مذهبي ګوندونه هم لوی رول لوبوي خو اکثر وخت دغه ګوندونه خپل سیاست د هغه خبر سره تړي چې د مذهب سره تعلق وي له اسلام آباد عالمزیب خان په دې اړه دا راپور را لګلی دی
د پاکستان سیاست دړمبو ورځونه د دوه قسمه سیاسي ګوندونو نه چاپېره ګرځي د کې ډمبه قسم د خالص دنیاوي رنگ سره خپلې حلې ځلې کوي کم ته چې د ګسمټ ګوندونه او یا لیفټست او کله کله سیکولر ګوندونه هم ویلې شي دویم قسم کې ځینې سیاسي ګوندونه او په خاص توګه زیاتره مذهبي ګوندونه دي کم چې د خیمټ یا رائټس په نامه خپل پیژنګلو کوي خو لدغه رائټس ګوندونو کې بیا مذهبي ګوندونه خپل سیاست په ډېر ډول مخ په وړاندې دی بیاي چې د انتخابونو نواله تر پارلمانه پورې د دې سیاست د هغه مسلو سره تړل شوی کم چې په سن سره ډول د مذهب سره تعلق لري ولې زیاتره سیاسي او مذهبي سیړنکار وای چې تیرې وی مدیراسي د پاکستان مذهبي ګوندونو په دغه مسلو عام اولستا د لارښودنې په ځای خپل سیاسي پروپاګاندا پیل کړی دا ولې چې د پاکستان اولس د مذهب سره ډیر زیاته مینه لري او دغه مذهبي ګوندونه د خلکو د دغه مینې او اخلاص څخه خپلې فائدې ترلاسه کوي په دې حق لا چې کله موږ د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خواني امیر قاضي حسین احمد نه بوختنه وکړه نو هغه دا اومدله چې زیاتره مذهبي ګوندونو خپل نه غلار خطا کړی دا ولې بیا د دغه کمزورتیا ذمہواری په بهرني طاقتونو واچوله لکه چې وایي
دین د اسلام لپاره کار زه هم الزام ته ځوان نه لرم واخه دا وي زموږ د کوشش ته مخکې مو تر څه پورې دی چې دې د خپل خپل مسلکي او پستګول په لنتر شي دا نه وي چې خپل مسلک دې پریږدي په مسلک باندې دې خو چې هغه مشترکات د مسلمانانو د اسلام کوم دي هغه ته د اولویت وي موږ خو دا وایي چې په شاخونه باندې یو ځای کیږي په خپل اصل بنیاد باندې یو ځای شي دا اصل کې زموږ د عام خلکو په سکولر خلکو ته او مذهب سره دین سره تعلق نشته هغوی ته هغوی ته خو دا وړی ښکارېږي خو عوامو ته دا مسایل ډېر غټ ښکارېږي دې ته هغوی ته بلکې مثلا د توهین رسالت مسله د توهین رسالت په مسله باندې د خلکو جذبات مجروح شوي دي داسې د ریمنډ ډیویډ چې په بلکل په سریعام قتلونه وکړو دا وړی مسلې نه دي دا بنیادي مسلې دي چې دا دیني جماعتونو په هغې باندې مستعل کېږي او خلک ورباندې مستعل
بلخوا د مذهبي چارو کارپوه او دیني سکالر ډاکټر جاوید احمد غام دی وای چې موجوده وخت کې مذهبي ګوندونه په دې انتظار وي چې لکه ډاکټر آفیا آسیا بیبی یا ریمنډیوس پرنګا سپیخه را مخی ته شي نو د دې سیاست هم د دغه ورځې شروع شي او بیا تر هغه پورې دوام لري کله چې دا رنګا بل پیخه را مخی ته شي ذکر دی دا ګامونه عام اولستا د لارښودنې په ځای د نور زیان سبب وګرځي ډاکټر غام دی زیاتوي
معاملات کا تعلق لوگوں کے جذبات سے ہوتا ہے بالخصوص مذہبی جذبات سے
د کوم مسلو تعلق چې د خلکو د جذباتو سره وي او په خاص توګه دینی جذبات نو دغه مذهبي ګوندونه په داسې مسلو باسونه او جلسه جلسونه کوي په کار خدا وي چې د مذهبي ګوندونو په هیڅ دوی د اسلام پیغام خلکو ته ورسوي خلک د تیرونو روباسي او د احتجاج په ځای د استدلال نه کار واخلي خو دوی داسې نه کوي ځکه چې بیا به دوی سیاست پس کوي ځکه پاکستان کې د مذهبي جماعتونو صحیح مقصد ترلاسه کول اوس یو خوب دی او د دوی اوسنی سیاست د روغ جوړې په ځای د تعصب او زیان سبب ګرځي ځکه زما په خیال د دوی وجود ختمول پکار دی
ډاکټر جاوید احمد غامدی دا هم وای چې کچری راتلونکو وخت کې د مذهبي ګوندونو دا رنګا کردار پاتې شو نو دوی به یو ورځ د پاکستان په سیاست کې خپل پیژنګلو وبایلي. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، وزو افغانستان ته. د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولدک کې نن یو ځانمرګي بریچ شوی چې په نتیجه کې سلور کسان وژل شو او یو ویش نور ژوبل شوی دي. نور حال د نقیب الله متنوال په دې راپور کې.
نن غرمه د کندهار ولایت د سرحدي سپین بولدک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځانمرګي بریچ کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبل واوخته. د سپین بولدک امنیه قمندان سلطان محمد وای چې پیخه هغه وخت ورشوه کله چې د ملي امنیت ځواکونو د یاد بریټ کونکي د نیولو هڅه وکړه. د ولسوال په وینا چې په بریټ کې چې د یو سپین رنګه کرولا موټر په واسطه تر سره شو، د ملي امنیت څلور کارکونکي وژل شوي او د یو ویشتو ملکی وګړو په ګډون د ملي امنیت یو سرتیری ژوبل شوی دی.
یو کورنا موټر او خیری سره خیری بخشی کې موټر یې جوړ نو سره امنیت ملي د خدای څخه شکړې او چې به سره نږدې او څنګه کې دا مشان کوم سند بربرې مشان پر باري دي نو دا مخ ته بس د امنیت ملي مشان څو درځ د انتظار وکړي. پنځه نفر د امنیت ملي څلور شیدان یو زخمي یو شت نفر ملکه.
ها خو بیا د سرحدي ځواکونو درستی ځواک جنرال عبدالرزاق وای چې په پیخه کې شپږستن ملکی وګړي، شپږ سرحدي پولیس او دوه تنه د ملي امنیت کارکونکو ژوبل شوی دي. کته هم د دې په خپل تر اوسه چا پر غاړه نه داخېستي، خو په دې ورسته کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه زیات شوي چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
قدرمن اوریدونکو، اوس مو خبرو د لیبیا د حال نه. سره لدی چې د لیبیا د امنیتي ځواکونو لخوا د حکومت ضد مظاهرچیانو سره سخت چلند کیږي، لاریون کوونکې ل خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. بلخوا امریکا او ملګرو ملتونو ویلي چې په لیبیا کې د خلکو غوښتنې ومنل شي او ویني تویدل دي بند شي. نور حال د هارون باچا په دې راپور کې.
راپورونه وایي په لیبیا کې د شاوخوا یوې اونۍ د حکومت مخالفه مظاهرو وروسته تیره ورځ د دغه هیواد په ختیځ ښار بنغازي کې خلکو د معمر قذافي د اقتدار د نسکورېدو جشن ولمانځه. د لیبیا د خوډپ پیخو کې راپورونه وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې د مړو شمېره شاوخوا زرو تنانو ته رسیدلې ده. داسې راپورونه هم راغلي چې د قذافي د حکومت مهم چارواکي او پوځي ځواکونه د حکومت پر ضد د مظاهره کوونکو سره ملګري شوي دي. په عین حال کې امریکایي صدر براک اوباما هم په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په صورت حال اندېښنه ښکاره کړه او ویل په لیبیا کې د خلکو زوریدل او د هغوی وینې تویدل یو ناوړه او نه منل کېدونکی عمل دی او همدغه رنګ د نه منلو وړ هغه دړکې او د مخالفانو د وژلو اوامر دي چې د لیبیا سوله ییزه مظاهره چان له ویرو سره مخ کوي. دا عملیات له نړیوالو معیارونو او هم له یو اشرافه چلن څخه واضح سرغړونه ده. دا زور زیاتې کول دي خامخا ودرول شي. صدر اوباما هم دغه راس په عرب او افریقایي ملکونو کې پورته شوی ولسی بلوا ته اشاره وویل چې دا د بهرنیانو په وینا نه بلکې دغه خلک په خپل لخپلو واکدارانو تنگ راغلي دي. په سیمه کې دغه سرتاسره بدلون په خپل د خلکو لخوا راغلي دي. دا بدلون د امریکا یا د بل یو کم بهرنی قوت د ګټو نمائندګي نه کوي، بلکې دا د ځای خلکو د هیلو ترجمان دی. څوک چې د یو غوره ژوندانه په لټون کې دي، نوموړي په خپلو سرګندونو کې زیاته کړه، لکه د نورو حکومتونو په څیر د لیبیا د واکدارانو هم دا فریضه جوړیږي چې د تشدد له کارولو راوګرځي، خلکو ته په بشري مرستو رسولو کې خنډ جوړ نشي او د خپلو خلکو د حقونو احترام وکړي. بلې خواته ملګرو ملتونو هم د خپلې امنیتي شورا په ځانګړې غونډه کې په لیبیا کې د زور زیاتی پیخې په سخته غندلې او د تشدد په تور د ککړو تنانو د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
قدرمن اوریدونکو، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگټن پوسټ او رسپاڼه لیکي که څه هم تر اوسه پورې د امریکا حکومت په منځني ختیځ کې روانو مظاهرو او کشالو ته په محتاطه طریقه جواب ویلي، خو اوس وخت را رسېدلی چې د باراک اوباما اداره د دې سیمې په اړه خپل دریز روښانه او پالیسي نوې کړي. د دې مقالې غټ ټکی درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې فرید زکریا په خپل مقاله کې لیکلي چې په منځني ختیځ کې د شروع شوي انقلاب څپې به له مراکش څخه تر ایران پورې ټوله سیمه په غېږ کې واخلي. لیکوال لکی چې وډیره اوګده موده کې د لومړی ځل دی چې عربان چارې په خپلو لاسونو کې اخلي. فرید زکریا وایي چې په نږدې تیرو زرو کلونو کې عربانو سیمه ییز مشران خپل درلودل، خو پاچایان، امیران او شیخانې بهرنیو لویو هیوادونو ټاکل. د لیکوال په وینا دا واړه حکمرانان د دوی د ټاکونکو سره د خبرو اترو ښې اړیکې لري او خپلې سیمې تر ډېره په زور او د پیسو په ورکولو چلوي. په مقاله کې راغلی چې په منځني ختیځ کې په څو کلونو کې د امریکا په پالیسیو کې دوه بدلونونه راغلي دي. یو دا چې امریکا په سیمه کې د امیرانه حکومتونو ملاتړ کوو چې له وجې د امریکې په وړاندې د اسلامي سخت دریځو مخالفینو کرکه زیاته شوه. امریکا دا ستراتیجی بدله کړه او په دې وروستیو کې په شخصي او رسمي ملاقاتونو کې په عرب حکمرانانو د بدلونونو د راوستلو لپاره زور راوړل پیل کړل. دوهمه خبره د امریکې د قوت کمزوري کېدل دي. د لیکوال په وینا د عراق جګړه په افغانستان کې خراب حالت او د اسرایلو سره د فلسطین مسله هغه څه دي چې د امریکا لاسونه یې ورتړلې دي. فرید زکریا لیکي چې د امریکې ولسمشران جورج بوش او باراک اوباما دواړه باید له دې عمله وستایل شي چې منځني ختیځ ته یې ځانګړې پاملرنه وکړه. زکریا په خپله لیکنه کې زیاته کړې چې بوش په منځني ختیځ کې د سیاسي ازادۍ موضوع د بهرنیو چارو د سیاست مرکزی ټکی کړ، خو په سیمه کې د هغه یو شمیر ګامونو ته په درنه سترګنه کتل کېدل او آن عربانو د نوموړي ځینې کارونه عرب دښمنه ګڼل. په مقاله کې راغلی چې اوباما د منځني ختیځ په اړه یوه خاموشه پالیسي غوره کړې وه او وی نه غوښتل چې په ښکاره د یو یا بل چا په مخې ښکاره کړي. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې فرید زکریا لیکي چې د اوباما ادارې په داسې حال کې چې په لیبیا کې د حکومت خلاف سختې مظاهرې روانې دي او تر اوسه پکې په لسګونه خلک وژل شوي دي، لا تر اوسه پورې محتاط رویه خپله کړې ده. لیکوال زیاتوي چې امریکا باید د منځني ختیځ په اړه خپله پالیسي واضحه او نوې کړي.
قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل سماجی ویب پاڼو او سایټونو لکه فیسبوک او ټویټر ولسی پاسون کې ډیر بنیادی رول لوبوي. د فیسبوک او ټویټر دې رول ته د پام سره د پاکستان د انګریزي ورسپانې ډان هم د هیواد دغه سماجو ویب پاڼو په ډول یو رپورټ خپور کړی دی. نور تفصیلی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فیسبوک او ټویټر د ژوند په بیلابیلو برخو کې څه رول لري؟ ډان ورسپانی په خپل رپورت کې هم د دې جاج اخیستې دی. ډان ورسپانه د سوشل بیکرز ډاٹ کام له خلیلې کې چې دا وخت په پاکستان کې 38 لکه کسان فیسبوک او 4.5 لکه ټویټر استعمالوي چې دا د پاکستان د آبادی 2% جوړیږي. ډان ورسپانه په پاکستان کې د ډیجیټل میډیا پر کړنلارو نظر ساتونکو ادارې د نیکسټ بگ تھنګ د یو مشر فیصل خان لخوري لیکي چې کله په 2010 کې لاهور های کورټ د توهین رسالت په تور په فیسبوک بندیز ولګوي، نو د پوینا د خلکو پام د فیسبوک په لور واوښتي. د په خبره له دې سره د فیسبوک استعمالونکي ناڅاپه زیات شو. فیصل خان وایي چې فیسبوک اوس یو ویب سایټ نه بلکې سم یو کار ګرځېدلې دی. په پاکستان کې خلک فیسبوک د لوبو له یو بل سره د ویډیو تصویرونو ثبت سوي ژغونه خپل نظر او فکرونه شریکولو ترڅنګ د یو بل د شخصي ژوند په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. په پاکستان کې د آی ټی او د آی ای ای ایس او آی ټی سافټویر کمپنۍ یو مشر جهان آراوی فیسبوک تر څه حده خلک د دې هم قابل کړی دي چې د سماجی مقصد لپاره یو ځای سي. په تیونس، مصر او نور عربي هیوادونو کې ولسی پاسون د ټولنیز میډیا رول او اثر نور هم څرګند کړی دی. هم دا ډول د ډان ورسپانې په وینا په پاکستان کې هم په کاروباري او سیاسي ډګر کې د سماجی ویب سایټونو اغیز ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. د ډان په وینا په پاکستان کې د فیسبوک هم هغه سی پاڼې دي لکه په نورو هیوادونو کې چې وي، چرته چې په یو شمېر موضوعګانو پاڼې شته. په دې کې یو انقلاب پاکستان پاڼه هم ده چې دروي زره لیوال لري، خو جهان آراوی لکه څنګه څنګه چې سماجی میډیا پرمختګ کوي دا ډول زمواران هم زیاتیږي. د دې په وینا په کار دی د سماجی میډیا په استعمالولو کې هم هغه اصول، اخلاقیات او قدرونه په پام کې ونیول سي کوم چې عام خلک له یو بل سره په تعلق کې ساتي.
قدرمن اوریدونکو، دا عبدالحی کاکړ چې د سماجی ویب سایټونو لکه فیسبوک او ټویټر په اړه د ولسین په ولسی پاسون په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. او زو کراچۍ دا ترانسپورټ په کراچۍ کې د پښتنو لوی کاروبارونو څخه دی. د کراچي ترانسپورټران وایي چې د بخار کې د اخوډب پیخو دوی تر ټولو زیات زیانمند کړي دي او تیر کال 90 تر اوسه پورې د دوی یو سلسلور گاډي وسوځولې شوې دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې راپور کې اورو.
ترانسپورټران وایي چې کله سیاسي ګوندونو ترمنځ د اخوډب پیښې وي یا د مذهبي ګوندونو ترمنځ فرقې نښتې، د ګرانۍ په سر کاربندیز وي او یا هم د محرم په جلوس حملې، دې ډول ټولو حالاتو کې د دوی ګاډي په نښه کیږي. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې ښار کې هر ورځ تاوتریخوالي په پیښو کې په لویه پیمانه د ګاډو د سوځونې پیښو وروسته اوس ترانسپورټران غواړي بل څه کارځان لا پیدا کړي او همدا وجه ده چې مخکې کلونو کې کراچۍ کې د سورلو د ګاډو شمیر سلری زره وو او اوس دغه شمیر 14 زره ته راټیټه شوې ده.
کوم ول د ټیم باندې ګاډي په روډ باندې دي تقریبا 14000 ګاډي دي، د 24000 نه راغلو 14000 ته 10000 ګاډي کم شو. په کار خدا وا چې مدا د کراچۍ او بدی 2 کروڑ ته ورسېده، دا ګاډي مدا 24 نه 34 تر رسیدلې وې، 40000 تر رسیدلې وې. نن ته ګوري په کراچۍ په خار کې مدا خلپ جنگلو پاسه باندې سفر کوي، هغه وجه دا چې ګاډي کم دي. نور گاڑی 2002 دے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کی یو گاڑی ہم نظر اغلے دا وجہ دا چھے کراچی کم دا حالات ہے اندھگا چھے مو دا گاڑی سوزی مو دا ما ڈرور کلنڈر مڑی مدلا دا اگر واجی روزانہ وانے وان مسئلہ پا کراچی کیوی نو اگر واجی مدلا آگا چھے ہر سڑے کاروبار کئی آگا دے گٹے دے پر کئی چھے اوشی کی گٹے نہیں ہوئی نو آگا پا
سید محمود افریدی په خبره کال 2010 کې د گاڑو د سوزولو رجحان کې زیاتوالی راغلی دی او چې څومره وخت تیریږي د ترانسپورت کاروبار لا پسې زیانمن کیږي.
2010 کې تقریبا دا 104 گاڑی ولې چې 2008 او 2009 کې څنګه ما ته ویل چې 97 گاڑی ای دوه کالو اوس په 2010 کې چې دا وګوره 104 گاڑی شو کراچۍ کې گاڑی نن ګوري یا چې 600 دي دغه گاڑی کشتونو باندې خلکو خستی دي او زیاتره پښتنه دي.
ترانسپورټران وایي چې په خار کې دا خوډب په محل زیانمنو شوو نورو کاروباریانو سره د حکومت لخوا لږ یا زیاته مرسته کیږي، خو ترانسپورټرانو سره حکومت هم د میرې مور سلوک کوي.
او خاص کر مدامو وزیر ترانسپورټ دلچسپی نه لاخلي، هغه سره مو هر نمونه تعاون ته تیار، خو هغه چې کوم نمونه تعاون په کار دی مدا هغه مونږ خبره مخکې وزیر اعلی ته یا مدا وزیر اعظم رشي هغه ته ورسي ارسي نه اصولو دا محرم کې هغه ټولو مارکیټونو ته پیسې میلاو شو. د پولیس مندارې ما ګاډي بولیو پر وډونه بل کړیو ا ګاډي وسوځو مو ته وسه پر پیسې ملاونه شولې.
کله چې مشال رډیو ترانسپورټرانو ته د اوختي زیان په لړ کې د مرستې نه کولو په اړه د صوبې د ترانسپورټ وزیر اختر حسین جدون څخه وپوښتل نو نوموړی وویل
نه ملاوي دی دوی هغه ته مخکوم مونږ ورکو دي او څوم ورکو دا مونږ دا ډیوټي دا ان شاء الله ته مشال واز چتړ نه او چتو به سچې سم خدمتې 2009 ته 2.10 لک ورکړي کنه علاوه چې اوس کیسز
اختر حسین جدون زیاته کړه چې د تیر کال نه نیولې تر اوسه پورې ترانسپورټرانو ته اوختي زیان په اړه یې لازم معلومات راټول کړي دي او هڅه به کوي چې دوی ته د اوختو زیانونو کچه راکمه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدرمن اوریدونکو، جرګی مرکی د پښتنو د اوګدو او د تاریخي کلتوري کې هغه مهم بنسټ دی چې د خلکو ستونزې ورحلوي او په ټولنه کې د یو ادارې په توګه کار کوي. د دې جرګو کردار او د دې اهمیت په اړه سید شاه سقیم دا راپور را لګره راځي چې په ګډه وو.
جرګه د پښتنو یو له پخوانیو او زړو رواجونو څخه دی چې تل یې له لارې د ژوند په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ورپېښې وړې او غټې ستونزې حل شوې دي. په پښتنو کې د جرګو او مرکو دود له ډېره پخوا څخه پیل شوی دی چې اوس هم شتون لري او پښتانه لا هم د تیر په څیر خپلې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حل کوي. جرګه د ډېری سپینګرو هغه غټې ډلې ته وایي چې د کلي او یا هم هیواد په کچه د یوې رامنځته شوې ستونزې د هوارولو په اړه راغونډه شوې وي. خو د څو تنو سپینګرو هغه ډله چې د دوو تنو یا دوو کورنیو ترمنځ پیښ تاوتریخوالی له منځه وړي ورته مرکه وایي. د ملک میر محمد په نامه یو تن قومي مشر چې په خپله یې هم په جرګو او مرکو کې برخه اخیستې د مرکې په اړه مشال راډیو ته وویل
لس کسه سپینګری پنځه لس کسه سپینګری ټول سي چا جنګ وکړي جنجال وکړي خو به دې جوړ کړه دا مړه په کور کې نه سنک مرکې سره ورسي یې تور شپه تور پسه بیا سره ورسي بیا تر هغه په چایو اوبو څک نه کی په پښتانه کې رواج دی وای کپان چاړه رسی رسی معنا یعنی لاس ورتلی چاړه او کپان دواړه ورلو تکشی دی وای ما کپان چاړه در تراوړی دی ستا واک دا لاله یې ملکه یې بس د تناس بس هغه د کمبلی عزت وای یاره د پښتانه کمبل باندې مړ ورور مخشي وای زما کمبل تراغلی د زما خلاص
د ملک میر محمد په خبره ځینې وختونه داسې هم شوی دی چې هغه کس چې په کور کې د سپنګیرو ډله ناستوي د مرکې پریکړه ونه مني خو دی وای چې تر اوسه پورې چې چا هم د سپنګیرو او مرکې پریکړه منلې نه ده خیر یې نه دی کړی او نه بیا وروسته هغه ډول پریکړه پیدا کولای شي خو ځینې کسان بیا پرته له دې چې خپل ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حل کړي حکومتي چارواکیو ته مخه کوي دا چې کومه لار یې ښه ده یو ځل بیا ملک میر محمد
په خپله مسله حل کړي هغه خیر تنځي او لنیت بده یې وګوزي له پریشانۍ له پیسو له خرڅ مو وزي اوس پاتې سوی د ګورمنټ قانون کوم سړی سفارش دی ډېر وي یا پیسې ډېرې وي بس نو غریب عوام که نوې ملامت هم د دې ملامت دی دی به دبابي او اخر پایم مرکه ده که زر کاله کیس په چلی کې شل کاله چې دا کور بنیتی به په مرکه ځي د کور ناستې مرکه هغه ډېره د خیر شی دی او د پښتانه اصول دی د پښتانه یو رواج دی
د عبدالستار په نامه یو کس هم وایي چې جرګې او مرکې د ستونزو د حل لپاره یو تر ټولو ښه لاره ده ځکه چې په مرکو کې سپینګیری پښتانه د خپلو تجربو په رڼا کې پریکړه کوي
اصل کې خبره خو سپینګیری خلک کوي ځوانان خلک نه شي بس هغه عزت خدمت کوي کوم خلکو سره چې بد هغه بد کور وره ژغی که کشری که مشر هغه ګرد ژغی بس نو هغه له جنګ د بدی د داسې خلاص بس په کور کې هغه پریشانی حل شي که جنګ سوی که مړی سوی موږ په کلي کې دلی یو سړی ودلی بازار کې سړی مړ کوي نو بس بیا هغه مرکه ورته رالو وایې بخښل یوه کسم نه داسې وي نه پورج نه ښځې نه شیز نه ښځې بس دغسې وبخښ
دې ته ورته ډیری سپینګیري پښتانه په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنیو د روانو حالاتو د له منځه وړلو او د سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره هم جرګه بولي سید شاه سقیم مشال راډیو کوټه
قدرمن اوریدونکو اوس مو د لا د کرکټ د نړیوال کپ یو راپور راوړی دی
کلاډي واه واه جیو کلاډي واه واه
قدرمن اوریدونکو د کرکټ نړیوال کپ کې نن ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې سویلي افریقا ته د ګټلو لپاره د 223 منډو هدف ورکړی دی نن د هند سرخار نوی ډیلی کې فیروز شاه کوټلا سټیډیم کې د ویسټ انډیز او سویلي افریقا ترمنځ لوبه شروع شوه نو سویلي افریقا ټاس وګټلو او ویسټ انډیز ته د بیټنګ بلنه ورکړه د ویسټ انډیز کرکټ لوبډله په لومبو او رونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوه چې کریس ګیل په دوه منډو وسوځیدلو د دې وروسته سمیت او براوو محتاطه لوبه شروع کړه او سکور یې 112 ته ورسولو براوو په دریویا او سمیت په شپږ دېش منډو وسوځیدل د دې دواړو لوبغاړو د سوځیدلو وروسته ویسټ انډیز لوبډله له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوله او یو لوبغاړی هم خلوبه ونه کړه او ټوله لوبډله په درویس سلویختم اوور کې په 222 منډو اوټ شوه د سویلي افریقي بالرانو خلوبه وکړه او بالر عمران طاهر سلور سټین درې او بوټا په دوه لوبغاړي وسوځول د سویلي افریقا پاڼه لږه شیبه کې پیلېږي قدرمن اوریدونکو داو د نن ورځې د مشال رادیو خبری راپورونه تاسو ته وړاندې کول قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د خبری غړی کې اخري شیبو تر رسیدلو د دین وړاندې چې مخخه درته وایو د دې سات مهم خبرونو لنډیز د حسیب شهید نه اورو
لیبیا کې د پاکستان سفیر وایي په دغه هیواد کې په زرګونو پاکستاني وګړي تر دې دمه خوندي دي د خیبر ایجنسی یو شمېر اوسیدونکو په اسلام آباد کې مظاهره کړې دي د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د چنګې په چک پوسټ باندې د وسوالو په برید کې لږ تر لږه 15 خاصدار ووژل شول او درې ژوبل شول نن غرمه د کندهار ولایت د سپین بولډک ولسوالۍ د ویش په بازار کې په یو موټر بم ځانمرګي برید کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبل واوخته رپورټونه وایي چې د لیبیا د مشر معمر قذافي وفادار ځواکونو ترابلس ښار شاوخوا ځینې ځینو ښارونو کې په مظاهره کوونکو بریدونه پیل کړي او رپورټونه دا هم وایي چې له القاعده سره تړلې یوې ډلې هم د لیبیا له حکومتي مخالفانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. یو برتانیوي عدالت په لندن کې نن په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړه چې باید برتانیا د ویکی لیکس د ویبپاڼې جوړونکي جولین اسانج سویډن ته وسپاري. او د کرکټ په نړیوال کپ کې ویسټ انډیز سویلي افریقا ته 223 منډو هدف ټاکلی دی.
قدرمن اوریدونکو دا وا د مشال ریډیو نننۍ خبرونه سبا لبا بیا خبری رپورونو او ځانګړي خبرونه سره بیا حاضر یو. قربا ګلیاس، حسیب شهید، ټکنیکی همکار اساق امیری، پروډوسر احمد شاه زمی او د مشال ټول همکارانو ته اجازه ورکړی. په لوی الله مو سپارم.